د مشال ریډیو اوریدونکو مې او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم تاسو د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړي کې به تاسو ویلابل ریپورتونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دي او تاسو په اخره کې و اونیزه خبرونه هم اوریدل شي جمهوریت غږونه. نو هیله چې را سره تر پای پورې وځي د ټولو خبرونه را سره ووري. لومړی به ګولایا ستاسو د دې خبرونه وایي.
افغان طالبان په کوټه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې یوه لانجه حل کړي. په گلګت بلتستان کې په ټرافیکي پیښه کې 2 کسان وژل شوي او ملګرو ملتونو حوثي یرغمنو د هغه اعلان هرکلی کړی چې په سعودي عرب یې حملې درولې دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان طالبان په کوټه کې په ښکارا د دوو قبیلو منځګړیتوب وکړ او د ځمکې په سر لانجه یې هوا راکړه. د ترین او اکاخیل قبیلو ترمنځ تیر کال د ځمکې پر سر لانجه کې یو تن وژل شوی او درې زخمیان شوي ول. د لانجې روغه پرون په کوټه کې وشوه. مشال اړیو ته په را رسیدلې ویډیو کې د کوټې د مغربي بای پاس په اکاخیل آباد کې د یادې روغې جوړې مراسم ښودل شوي دي. د ترین قبیلې یو مشر سنیټر سردار شفیق ترین بیګا مشال اړیو ته وویل
دوی خو د طالبان صدا خلک تعلق لري. دا کم چې سړی مړو دا خلک سیو د هغو خلکو نو ظاهر د هغو خلکو ځینې تعلق کم و دغه وګړه دغه خلک علما ورته یې طالبان ورته یې.
افغان چارواکو په بیا بیا نیوکې کړي چې له پاکستانه د طالبانو کوټه شورا فعاله ده خو اسلام آباد داره ده. بله د بلوچستان حکومت په کوټه کې د افغان طالبانو دغې جرګې او سرګند فعالیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نن په گلګت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې لاس کردو راول پنډي ته تلونکي بس په چلا سیمه کې غر سره ټکر شوی چې د غمر ژوبلې اړولې ده. امدادي کارکونکو ژوبل کسان چلا هډ کوارټر روغتون ته رسولي دي. د پاکستان په سینټ کې د سیفران قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د قبایلي زلو د زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه زیات کړي. د یادې کمیټې مشر سینټر تاج محمد افریدي پرون مشال اړیو ته ویل په میډیکل کالجونو کې قبایلي زده کوونکو سره شوې ژمنې نه دي پوره شوې.
ټول یونیورسيټو کې ټول سیټونه مخکې ستاره ځو او 3334 ټول یونیورسيټو کې سیټونه قبایلو بچو ته ملاويږي. صرف او صرف د میډیکل په پیم ډي سي کې کوتاهي حکومت کړی دا چې دا دوا کوان له زموږ د قبایلو بچو ضایع کړ کم سیټونه را کړل.
د لوړو زده کړو ادارې د قائمه کمیټې د غوښتنې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي خو اوس نشته. تاج محمد افریدي وایي کچري دا مسله حل نشوه نو وزیر اعظم ته به وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې ګډون لپاره پرون د امریکا نیویارک ښار ته ورسید. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په وینا کې ویلي چې وزیر اعظم به د ملګرو ملتونو سلور اویایمي عمومي غونډه کې د پاکستان پلاوی مشري کوي. وزیر اعظم به د سپتمبر په 18مه غونډې ته وینا هم کوي. په وینا کې راغلي وزیر اعظم به د هند تر واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو لړ کې خپل دریځ وړاندې کوي. د پاکستان او هند ترمنځ لا غیر سوړی کې ترنګلی شوی چې نوې ډیلی د اگست په 15مه د دوی تر واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې فوزي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر غنی پرون له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د شپې عملیاتو محدودولو فیصله د ملکی وګړو مرجوبلې مخنیوي په خاطر کړې ده. ولسمشر د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع هم وکړه. اشرف غنی ویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي کولی او قانون باید عملي شي. د افغانستان په رینهار ولایت کې د مدني ټولنو فعالانو د ټاکنو خپلواک کمیشن په هغه پریکړه انتقاد کړی چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ښځو تصویر اخیستل به لازمي وي. په رینهار کې خزینه فعالانو پر مشال اړیو ته ویل چې د دې فیصلې له وجې به اکثریت ښځې په ټاکنو کې خپل رای ونه کاروي. یو مدني فعال ملالې میوند پر مشال اړیو ته ویل چې باید دا پریکړه واپس واخیستل شي. خو په رینهار ولایت کې د ټاکنو کمیشن مشر ذبیح الله وګړی وایي دا پریکړه د شفاف ټاکنو په لړ کې اخیستې ده. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 23مه کېږي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو شمېر روسي او ایراني وسلې خبرارانو ته ښودل شوي چې چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو څخه یې نیولې دي. د هلمند د ملي امنیت چارواکو پرون ویل چې د دوی ځواکونو د شپې د دوربینونو په شمول وسلې له وسلوالو مخالفانو څخه نیولې دي. دوی همداراز ویل چې د وسلو تر څنګ یې یو شمېر وسلوال مخالفان هم نیولې دي. د مصر په بیلابیل خاورونو کې د حکومت ضد لاریونونه شوي او مظاهره چانو د ولسمشر عبدل الفتاح السیسی د استعفی غوښتنه کړې ده. د مصر اقتصادي او ټولنیزو حقوقو مرکز پرون ویلي چې سلګونه مظاهره چان نیول شوي چې دوه خبریالان هم پکې شامل دي. په مظاهرو کې د مرګ ژوبلې په اړه سندې ویل شوي. پولیسو د مظاهره چانو د په مظاهره چانو پر ضد اوخکې بوینکو ګیس هم کارولې دي. له دې مخکې د مصر ولسمشر د اپوزیشن ګوندونو ګڼ شمېر مشران نیولي وو. د مصر یو سوداګر محمد علي چې په خپل خوښه جلا وطن دی په فوج او حکومت د درغلیو تورونه لګولي خو په دې اړه ثبوتونه نه دي ورکړي. نوموړي د ولسمشر السیسی پر ضد مظاهرو غږ کړی دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استاذ وای د حوثی یغنو لخوا په سعودي عرب کې د بریدونو درولو پریکړه به جګړه پایته پر رسولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو استاذ مارټن گریفیتس پرون ویل چې د حوثیانو لخوا دا ګام په خنۍ تخصل شوی او د سره بعد د جنگ ختمولو لپاره مثبت پیغام ورسیږي. نوموړي په بیان کې ویلي دي چې د شخړې پایته رسولو لپاره سیاسي حل ته اړتیا ده. د دې مخکې ریاض د سپتمبر په 28مه ویلي وو چې د ایران ملاتړ حوثی یغانو اعلان ته انتظار کوي چې په سعودي عرب کې د بی پایلټ الوتکو او توغندیو بریدونه ودروي. د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر عادل الجبیر د حوثی یغانو اعلان وروسته ویل چې دوی په خبرو نه بلکې په عمل یقین لري. او اخری خبر د کرکټ درکو. په ډاکا کې د کرکټ شلوریز سیالو کې پون کوربه هیواد بنگلاديش افغانستان ته په څلور وکټو ماته ورکړه. په دې سیالو کې بنگلاديش افغانستان او زیمبابوي برخه اخستې. د سیالو فائنل یعنی پایلو بابا د سپتمبر په 14مه د نهه پورس په ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ وي. دا د مشالو خبرونه او وصل احمد الله نه د موسم حال ورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلیری ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم پنځه ویشت، په بنو کې به زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دوه دیرش او کم نه کم څوارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
اورزم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګلای ساس خبرونه ویل او له احمد الله مو د موسم حال واورید. په دې غړی کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. که څه هم پاکستانی چارواکي پر خپل خاوره د افغان طالبانو فعالیت نه مني، خو مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه دغه ډلې په کوټه کې د خلکو ترمنځ لاجې ختم کړې دي. د یو داسې سړی د کار په اړه ورو چې د لاوارث ماشومان په اړه نه کوي.
لاوارث به چې خلک مندې سو غورځي دا زرونم زی دوی مندې سو پرورش کوم، ای دوی تعلیم، ای دوی هر څه خرجوت اخیری دی فورې سم له مو دوی تخپل یو قبرستون مندې سو مختص کړي دي.
په خبر پښتونخوا کې د قانون شکایت لري.
پاکت حکومت چکم دے اغا منگ نے ٹیکس دو سوا ارب روپے علی د سالانہ د یو کال داغے پ بدل کی زمیندار غریب بے خپل ساروی خرچ کڑی دی.
او جمہوری غگنا خبرونه هم لرو را سروس. اوریدن کو تسی مشال ریڈیو تھا غوگی اولنی رپورٹ تو اردو د پاکستان او افغانستان ترانس پاڑی کو کی د تا او تریخوال لوی او وجه دا گنل کی گیچ افغانستان وای پاکستان افغان طالبان تا پټنځیونه ور کړی دی. افغان چارواکی تور پر کی چې په کوټه کې د طالبانو شورا فعال ده. پاکستان دا نه منی. خو اس مشال ریڈیو ته درسیدلو معلومات تر مخه افغان طالبانو تیر ورځ په کوټه کې په ډاګه د دوه قبیلو ترمنځ داسې روغه جوړه کړې چې په سلګونو ځایي قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې ناست وو. د کومو قبیلو ترمنځ چې روغه جوړه شوې ده هغوی وایي دوی دواړو د افغان طالبانو شورا ته واک ورکړی وو چې روغه ورله وکړي. بروال کاکړ پی رپورټ لري.
د ترین او اکاخیل قبیلو ترمنځ تیر کال د مځکې پر سر د سوي هغې جګړې روغه د سپتمبر پر 28مه په کوټه کې وسوه، په کومه کې چې د اکاخیلو یو تن وژل سوی او درې ټپي سوی وو. مشال رادیو ته پر رسیدلې ویډیو کې د کوټې د مغربي بای پاس په اکاخیل آباد کې د یادې روغې جوړې مراسم شودل سوی دي. د ترین قبیلې یو مشر سردار شفیق ترین خپلو ملګرو مشرانو ته وایي چې لومړی اکاخیل قبیلې واک افغان طالبانو ته ورکړی وو او بیا ترین قبیلې هم ورکړ. په دې غونډه کې د افغان طالبانو په استازیتوب یو کس د نامه له یادولو پرته وینا کوي او پر ترین قبیله ایښودل سوی د 1,00,000 روپیو او 500 کلاشینکوفونو تاوان اوروي. دا ویناوال په عین حال کې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد د جنګیدونکو وسلوالو طالبانو په حق کې او د امریکا او لویدیز پر ضد خبرې کوي. له سردار شفیق ترین څخه مو چې کله په دې روغ جوړه کې د افغان طالبانو د کردار په اړه وپوښتل نو هغه وویل
دوی خو د طالبانو سره دا خلک تعلق لري، دا کم چې سړی مړو دا خلک سی د هغو خلکو، نو ظاهره د هغو خلکو ځینې تعلق هم و، دغه هم وګرد دغه خلک علما ورته یې طالبان ورته یې.
په دې روغه جوړه کې د سنیټر سردار شفیق ترین په ګډون د پښتونخوا ملي او میګوند یو شمیر مشران هم لیدل کیږي، کوم چې تل په افغانستان کې د طالبانو د جګړې مخالف پاتې شوی دی. د یاد ګوند مخکښ او په غونډه کې شریک رحیم زیارتوال په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې نو خبر کړل شوی چې دا روغه جوړه چا کړې ده.
نو موږ په دې خبرې یو چې دا د افغانستان طالبانو امارات څوک سړیان په دې کې دي. موږ که ساده مرکه ته غوښتو چې داسې مرکه د پلانه ده، موږ ورسره ولاړو او غږیږي درېمان ژغه د درېمانو ده، درېم چې وغږېږي دغه مجلس شروع کړو. اوس نو یا خو په دغه باندې مرکه ماتوه یا پلانه کوو، نو خو هم ناممکنات څخه وه. که نه
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور احمد بولیدی مشال راډیو ته وویل چې دی له ملکه بهر دی او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی بیا لومړی له مشال رادیو سره د خبرو وعده وکړه خو بیا یې ټلیفون ته ځواب نه وایه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي لوی وجه دا ګڼل کیږي چې افغانستان وایي پاکستان افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي خو پاکستان یې نه مني.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسمی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم 500 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدئ شي. په اسلام آباد کې هغه مندو او پلرونو مظاهره کړې ده چې ماشومان په پرایویټ سکولونو کې دي. دوی وایي چې د عدالت د حکم باوجود چې ویلي وو فیسونه باید زیات نه کړل شي بیا هم پرایویټ سکولونه زیات فیسونه اخلي. بل خوا ته د پرایویټ سکولونو اسوسیشن یا اتحادیه وایي چې د دوی خرچې زیاتې دي نو ځکه فیس یې زیات دی. په اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې دوران د میندو او پلارانو وینا وه. پرایویټ یا شخصي سکولونو په تیره لږه موده کې په خپلو فیسونو کې ډیره زیاته اضافه وکړه او سپریم کورټ د فیصلې وروستو په کار وه چې دې سکولونو خپل فیسونه را کم کړی وي، خو تر اوسه یو سکول هم د یاد عدالت په فیصله عمل ونه کړو او یو ځل بیا یې ورته د زیاتو فیسونو جمع کولو ویلي دي. مظاهرهچیانو د سکولونو لخوا ورکړی شوي فیس سلیپونه په شلولو سره له حکومته غوښتنه وکړه چې نوټس په اخیستو سره د پرایویټ سکولونو پر ضد کاروائی وکړي. په مظاهره کې موجوده ایوی مور چې مریم نومیږي مشال ریډیو ته وویل
سپریم کورٹ چې کوم آرڈر کړ دی هغه وایي چې 2017 والا فی چې دی په هغه باندې صرف 5% دی زیاتولی شي، د دینه زیات نشي اخیستی، خو زمونږ هغه چې دی نو هغه 200% زیات کړی دی. زما د لور چې کوم فی او په 2017 کې هغه 8,000-9,000 فی او اوس چې دی مالې دی زلا 16,000 روپے پر منتھ فی را لګلې. په کار ده چې ګورنمنت دې باندې لکچه کو ساتي، ټیک د بزنس دی بزنس کی هم سم منافع سه دي نو هغه منافع دي پلیز زمونږ
د ذکر دی چې سپریم کورټ د ستمبر په 14 په خپل تفصیلی فیصله کې د 2018 کال نه راپدې خو د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسونو کې کړې شوې اضافه کلدم ګرځولې و او د یادو سکولونو ریګولیټری اتارټی ته د متعلقه قوانینو پر وړاندې کې د فیسونو د دوباره جایزه اخستو ویلی وو. خو د ټول پاکستان پرایویټ سکولونو اسوسییشن مشر ډاکټر افضل بابر مشال ریډیو ته وویل د سپریم کورټ دا فیصله صرف د پنجاب او سندھ صوبو لپاره ده، د ملک په نورو صوبو او مرکز دا فیصله نه عملی کیږي.
سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو یہ سندھ اور پنجاب کے حوالے سے تھا.
سپریم کورٹ تا چکل دا کیس وی اڑلے شو نو دا صرف دا سندھ او پنجاب په حوالے سره و. چکما تفصیلی فیصلہ راغلی نو چیف جسٹس زبانی دا ویلی چې دا ټول پاکستان لپاره دا، خو اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، گلگت بلتستان او بلوچستان کې د پرائیویٹ سکولونو د فیسونو نه متعلق کیس په ہائی کورٹ کې دی او چکل دا هغه فیصله راشي نو د قانون مطابق به پر عمل کوو. تر کومه چې میندې او پلاران دا خبره کوي چې پرائیویٹ سکولونو مالکانو په فیسونو کې اضافه کړې ده، نو ترې تپوس کوم چې په 2018 کال کې چې د کورونو کې مکرایا نه وي نو اوس هم هغه دي، د خوراکي شیانو په نرخونو کې څه اضافه نه ده شوې، موږ هم د ګرانۍ مطابق په فیسونو کې اضافه کړې ده. د یادونه ده چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود 13 اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې په یو شمېر ځایونو کې میندو او پلارانو د پرائیویټ سکولونو د زیاتو فیسونو په حق له احتجاجونه کړي دي، نو د یادو سکولونو مالکانو ته ویل غواړي چې سپریم کورټ په خپل فیصله کې د فیس زیاتولو یو حد مقرر کړي. که کم سکول د هغې نه زیاته اضافه وکړه نو حکومت به یې پر ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وږي اوریدونکو اوس هم یو مرکه درته درو. د کورمې په پړچنار کې نسیم یوسف ویلفیر ټرست په نامه د خیر ښېګڼې اداره له 2018 کال څخه د هغو ماشومانو پالنه او تربیت کوي چې مور پلار یې نشي ساتلی. دوی دغه ماشومانو ته لاوارس ماشومان وایي او له کوچنیوالي څخه یعنې له ماشوموالي څخه چې پیدا شوي تر مرګه پورې د هغوی کفالت کوي او پالنه کوي. د دې ادارې د مشر چې په یوسف لالا مشهور دی دغه سره زموږ همکار طارق ورغزی مرکه کړې ده. او
اکثر د سیوی څخه د بچی بهر لوري سره بچی خلک مندې سو غورځي د زرونم زیدوی مندې سره پرورش کوم ای دوی تعلیم ای دوی هر څه خرجوت اخیری دی فوري څه ملې مو دوی تخپل یو قبرستون مندې سره مختص کړی دی. ای دی اخیری ګور کفن دفن هر څه مندې سره تنظیم مو د تر سره نه کوو.
تیر کول تاسو څومره مشمول ملو شول او په کوم ځینو کې ملو شو؟
تیر کول تقریبا مطلب ساندا 17-18 بندې سه بچي مختلف ځینو نه مطلب سه ملو شوې دي. هسپتالونو نه یو انتظارګو دي اغینه ملو شوې دي او بل مو کور مخته مطلب سه ما کی ګوت په نامه محمد سه وا جولای خې دي دي ته روړي ترست طرف نه 136 لوري سه بچي او مو له پرورش کړي دي دي کی اکثر موډیر پېښور ای دي هم تمام ته جمع کړي دي. دلته کې ما مطلب سه صبح بچوں نے مدلے سا میٹرک میں پوپوس کرے دے او ودا ما کڑی دی او ډیر مدد سی بچی چول کا یا بچی نے وی اغه تمام مدلے سا گودا کڑی دی
کوم پرورش دا خډیر گراوند کور دی او تو سو دمر غاٹ ویلفیئر چلو نو د دې اخراجات تاسو څنګه برداشت کوو؟
د سې سر کو لغه محمد دې سره نه دی لګولې خو خرچه مدلې ډیره پدې کیږي کنه سيو یو پر دې بچي پرورش کولې کی هغه مدلې سره هر یو غسه خرچه کیږي.
یوسف لاله دارته وې چې دا کور خو تاسو بل په بل شروع کړو نو آیا د کمیونټي طرف نام تاسو ته سپورټ شته کنه؟
الحمدلله بالکل مدلې دا خزون ته په بیلا هیڅ نشم کوي سره نن څوره مدلې سپورټ دې کمیونټي د سې مدلې سې غریبي طبقه سره متدغه مدلی غریبی تفکینا د خپل دغه کمیونټی نه سل 2500 مسافرونو وډونو نه نرسی په دی باندې د مدلی سمودا شای افورت کوو.
هغه خلک کوم مشمون وشی مشمون وشی هغه غرزوی هغه ته څه پیغام ورکول غواړي؟
هغه ته زده هم سه انسان د انسان نه خو مخمدې څه غلطی کیږي کم از کم تاسو هیو جرم وکړو قاتل ما کوي زه تاسو ته هر یو وخت مندې چې تابیدار يم شپاوی وریځوي بارونوي ووروي څټمي موته اتلو کوي زه تاسو ته مندې زه دا مینینا مینی ساز تاسو نه دا شای کوم کمړ وزي هغه تدفین وکم کزندا وزي هغه مندې سمخ کی پرورش وکم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو د خبر پښتونخوا د تمباکو او بیلابیلو سبزیانو کاروندګر وایي چې حکومت په دوی باندې ټکسونه لګول دي خو نور ورته څه پام نه کوي. دوی وایي نه یې د ځمکو په ښه کولو کې ورسره مرسته کړې ده او نه هم د هغه نرخونو په کمولو کې حکومت څه کوي چې دوی پې مواد اخلي. مثلا دوی وایي چې سرې او همداراز اکثره مسالې او هغه څه چې دوی استعمالوي هغه ډیر ګران شوي دي خو بیا هم حکومت په دوی باندې ټیکسونه زیات کړي. پاړې د شبیر جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم یو غړی اختر محمد چې د چارسدې تنګي شوډاګو کلی زمیدار دی وای چې څو کاله وړاندې به یې بیلابیلې د اعلی معیار سبزی کرلې چې زیاتره به بهر هیوادونو ته د خرڅ لپاره تللې چې ورسره به زمیدار هم خو او ملک ته به هم ګټه راتله. ولې وای چې اوس یې د هغې کر پرېښود دی ځکه چې د دوی په وینا یو خوکه د حکومت پاملرنه نشته نو بلخوا دوی ته چې کوم تخمونه او سره یا خوره ملاویږي د هغې معیار هم ډېر کمزوري وي.
پنځه کاله مخکې موږ د اکسپورټ کار کوو د دې ځای کریلا کدو او مټر ډېر سیزونه داسې پراجبینو د انګلینډ ته دوبۍ ته د ټولو ملکونو ته به روان و خو یو درې څلور کاله وشوه زمیندار ډېر خراب په دې شو چې کریله دې وطن پرېښودله چې کوم مرضونه او کوم دغه پرې راغلي دي نو د هغې چې موږ د وی راوړو نو غلط الټه سري به درې څلور کاله وشو دې ملک بیا کریله هم پرېښودله. زموږ د دې کلي واله دس بارہ هزار کې جي کریله به د دې نه وړله.
همدغه رنګ د شمالي اشنغر مندني سره تعلق لرونکي د تماکو کارکوونکي جمعګل وای په اربون رپورټ ټکسونو ورکولو باوجود هم ګڼ شمیر ستوندو سره مخ دي.
وی پاکټ حکومت چې کم دی هغه موږ نه ټکس 200 ارب روپۍ علي د سالانه د یو کال داغه په بدل کې زمیدار غریب سره عمل شوی. زمیدار باندې خاورې لرګې مسالې دا دومره په ګران قیمت باندې راغلي چې سیزن ختم شوی دی نو هغه غریب به خپل ساروی خرڅ کړي دي او مزدور او خاورې او دغه مسالې او دا قیمتونه خلاص کړي دي.
دله مو چې کله د خیبر پښتونخوا د کر کروندې یا زراعت محکمې یو چارواکي محمد ایاز نه پښتنو کړه نو هغه مشال لیړو ته ویل
زمیدار هغه سی پراپر خوراکونه فصل نه ورکړي کوم چې دی هایبرید ته خوراک پکار دی. زمونږ په وطن کې اړتیا ده چې زمونږ زمیدار د اګریکلچر په لیول باندې بیل مدي بیا چې کوم ډیلران دی له دوا نه ورکړي نو هغه ډیلران هم بیل مدي تقریبا زمونږ د ټکنالوژي په حساب باندې چیرې دی زمیدارو په ټیم باندې د اګریکلچر ډپارټمنټ سره د ټکولې خپل د علاقې زمونږ په هر یو کونسل باندې نتورک سره زمونږ فیلډ اسسټنټ کار کوي بابو هغه تمنګ اګریکلچر بابو او هغه کار کوي کدا زمیدار په ځای د دې ډیلر کې ځای داري کړه ته اګریکلچر ډپارټمنټ ته نو دته ما پوره پیدا ملاويږي.
دغه زمیدارانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان د معیشت غټه برخه پاکر کروندې یا پزراتو ده او دې سره د دې هواد ګڼ شمیر خلکو روزګار تړلې دي. نو د حکومت د غوښتنو کړه چې خوکه د دوی ستونزو ته پاملرنه کوي نو بل خو دې په امدادي نرخونو یا قیمتونو دوی له تخمونه او سر ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د پاکستان په سنټ کې د سفران قائمه کمیټې غوښتنه کړې چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه زیات کړل شي. د کمیټې د لوړو زده کړو ادارې ته حکم کړی چې په دې اړه د زر تر زره ګامونه واخلي. په اړه د بروال کاکړ رپورټ اورو.
په سینټ کې د سیفران قائمه کمیټې د پاکستان د لوړو زده کړو ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن ته امر کړی دی چې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د ملک په کالجونو او پوهنتونونو کې ځانګړي سیټونه زیات کړي. د یاد کمیټې مشر سنیټر تاج محمد افریدی د سپتمبر پر 28 مشال رادیو ته ویل چې په دې اړه یې غونډه کړې او هیله مند دی چې دا سیټونه به زیات کړل سي. نوموړي ویل چې په ځانګړې توګه په میډیکل کالجونو کې لا هم د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره هغه وعده نه ده پوره کړل سوې کومه چې د انضمام پر وخت سوې وه.
ټول یونیورسٹیو کې ټول سیټونه مخکې ستاره ځو او 3334 ټول یونیورسٹیو کې سیټونه قبایلو بچو ته ملاویږي. صرف او صرف د میډیکل په پی ایم ڈی سی کې دا کوتاهي حکومت کړی دا چې دا دوا کال زمونږ د قبایلو بچو ضایع کړ کم سیټونه را کړل. دې هفته ماحول اټم ورکو چې په دې هفته کې دا شای تاسو په هر ځای نه وي کمپلیټ کې نیکسټ فرایډے باندې بده باندې دوباره میټینګ کوم چې اپلیمنټ کړو که نه کړو.
د تعلیم لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان د خیبر پښتونخوا چارواکي عمر اورگزی مشال رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دی چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم حالت ته پاملرنه وکړي.
تعلیم کې چې کله موږ د ټرایبل ډسټرکټس امپروومنت یا د ټرایبل ډسټرکټس ډیولپمنټ سوچ کوو نو بیا په حکومت ته پکار ده چې په زموږ روان نسل باندې انویسټمنټ وکړي. هغه به د تعلیم په مت کې کیږي او غوت نه زیات نه زیات تعلیمي ادارې ورکړي او که چېرته تعلیمي ادارې نه وي د ماشومانو ته د زیات نه زیات سکولر ورکړي سکولرشپ ورکړي. خو دا ذمهداري اوس د صوبایي حکومت جوړیږي را دردن موږ فیډرل حکومت ته په دې باندې نه ګورو. دا د صوبایي حکومت ایجوکیشن ادارو کار ده.
د قبایلی ضلعو پر حالاتو نظر لرونکی ډاکټر اشرف علي وایي چې د یادو سیمو تعلیمي حالت د نور ملک پرتلا ډیر شاته پاتې دی. د پوینا له دې قبل حکومت ته پکار ده چې عملی ګامونه پورته کړي.
دغه ځوانان چې هغه د تعلیم په ډګر کې ډېر رسټو پاتې دي که هغه ته دغه زمینی برابرې شي او هغه ته دغه کوټه ډبل کړي شي نه یوازې په میډیکل کالجونو کې په انجینیرینګ کالجونو یونیسټو کې بلکې په ټولو پروفیشنل کالجونو یونیسټو کې او د دې سره سره په نورو ډپارټمنټونو کې هم ترسو دې وکړي چې دغه سیمې د نورو سیمو په پرتله باندې هلته پرمختیایي کارونه هم دغه سي ادامه ولري.
سینیټر تاج محمد افریدی وویل چې که په تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره سیټونه دوه چنده زیات نه کړل سو نو به دا مسله وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د بجوړ په سالرزو کې د لری پرتی سیمی اسلام گڑھ ولس له حکومت وختنه کوي چې د پرائمری سکول جوړولو کار دی شروع کی. دوی وایي چې دغلته یو ارزی سکول دوی جوړ کړی دی خو په هغه کې هغه عمر سہولتونه نشته لکه څومره چې په کار دی. پاره د سراج زهیر رپورټر.
د باجوړ د سلارزو اسلام گٹ اوسیدونکو له حکومت د خپل بچو لپاره پرایمری اسکول واړی او وای دا لوی بادی دا خو تر اوسه ورته حکومت د پرایمری اسکول هم نه دی ورکړی. د دې په خبره چې الان سات دوی په خلاص میدان ارزی اسکول جوړ کړي چې واړی سلک ډیر سبق وای. د ځای اوسیدونکو په وینا د اسلام گٹ آبادی په 400 کورونو مشتمل ده او د اسکول د نشټوالي له کبله یو شمېر ماشومان هم داسې لویږي. مونږ چې دغه سیمه ته ورغلو نو دغه ارزی اسکول دو ماشومان مور او پلار او ماشومان په خپل ناری وهلي او له حکومت یې د اسکول غوښتل کوي.
موږ د ژوند بنیادی حقونه واړو.
زمانم راشید څلورم کې سبق کوم. مونږه تعلیم غواړو او مونږه تعلیم نه محروم یو. مونږه ته اسکول په فکر دی چې مونږه لاسو پوری اسکولي مونږه تعلیم دی وړو باندې.
په دې اړه د اسکول یو استاد چې پر ځاکارانو توګه دی ماشومان ته سبق خای دا غوې ناوه.
دې زمانو می عبد الله ره زه د اسلام گڑھ اوسیدونکو یم او مونږ نن راغون شو د خپل احتجاج ریکارډ کو په میډیا باندې سم مونږ الله حکم ته ورسو چې مونږ ته د کلی اسکول نشته زمونږ د ماشومان مستقبل روښانه کی او مونږ له اسکول راکی پرایمری اسکول راکی بلډینګ جوړ کی. دلته
مشال ریډیو سره خبرو کې یو ماشوم پلار وویل دوی له حکومت نور هیڅ نه غواړي خو چې بچو ته یې تعلیم ورکړي.
زمان کمال خان در اسلام گڑھ اوسیدونکو زمونږ د حکومت نه دا اپیل دی چې دلته اسکول نشته رې دا واړه څه کولو میدان باندې نستي نره ګرمۍ څه انتظام دغشتې رې نه سره یخنۍ دغشتې د ماشومان تړیر بین تیای تکلیف ته زمګ د ماشومان ټول داسې لوی شلو د دې ټول ذمہوار چې کم دی دا حکمران دی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د دې سیمه نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړي ګل سفر نو پختل نو هغه ویل دی پلان لري او ډیر زر بدلته اسکول جوړ کړي.
باغوانی منګه پریکټیکل کار شروع کړی دی او هغه منګه کوشش کوي چې په دې میاشت کې ان شاء الله زې سم خیر حضرات دی هغه دې شوی چې منګه د بلڈنگ جوړه ده مخه شلټر هوم سکول جوړ کو
د قبیلی ضلعو د پخوانی پارلیمانی غړیو په وینا په ټولو ضلعو کې شپږ زره پنځه سوه اسکولونه دي چې پکې د نامنۍ له کبله یولس سوه اویا اسکولونه ړنګ شوي ول او په دې کې لوو سوه زیات اسکولونه بیا جوړ کړی شوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د فیسبوک د لارې هم تعقیبول شئ. همدارس په ټوټر هم موږ یو د دولسنو بجو د خبرونو لنډیز له ګلای څخه ورو.
افغان طالبانو په کوټه کې په کارا د دوو قبیلو منځګړیتوب وکړ او د ځمکې پر سر لانجه هواره کړه. د ترین او اخر قبیلو ترمنځ تیر کال د ځمکې پر سر لانجه کې یو تن وژل شوی او درې زخمیان شوي وو. د لانجې روغه پرون په کوټه کې وشوه. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه پوه شوی دي. نن په ګلګت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او پنځه لس نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړ چې لشکر دو راکړلې ته کوم کې بس پاچا لاس سیمه کې غر سره ټکر شوی چې دغه مرجوله یې اړول ده. د پاکستان په سنټ کې د سفرن قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه زیات کړي. دا خبره د یاد کمیټې مشر سینیټر کار محمد افریدی پرون مشال راډیو ته کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې ګډون لپاره پرون د امریکا نیویارک ښار ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرې شوې خبر پاڼې کې ویلي چې عمران خان به د سپتمبر په ویشتمه عمومي غونډې ته وینا کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د شپې پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. دا خبره ولسمشر پروت له شمشا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د مدني ټولنو فعالانو د ټاکنو خپلواک کمیشن په هغه پریکړه انتقاد کړی چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ښځو تصویر اخیستل به لازمي وي. خو په ننګرهار کې د ټاکنو کمیشن مشر ذبیح الله وګړی وایي دا پریکړه یې د شفاف ټاکنو په لړ کې اخیستې ده. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 28مه کېږي. د مصر په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت ضد لاریونونه شوي او مظاهره چانو د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې ده. او یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د حسین غن لخوا په سعودي عرب کې د بریدونو درولو پریکړه به جګړه پای ته په رسولو کې مرسته وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ری ګلای سره خبرونو لنډیز وایي او سم تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارې غټ کې دراوړو د تاسو ته احمد الله برابر کړی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي قومي معیشت په خپل پخو ودرولو په خاطر موجوده حکومت د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف تجویزونو مطابق چې کومه مشکلی فیصله وکړي نو په نتیجه کې د عامو خلکو په مشکلاتو کې ډیره زیاته اضافه وشوه او په اصلاحاتي پروګرام شوی عمل درآمد جایزه اخستو لپاره د پاکستان په دوره راغلي د آی ایم ایف پلاوی دا نتیجه راوستي ده چې په لومړي درې میاشتو کې په پاکستانی معیشت کې بهتري راغلي ده او په راتلونکو ورځو کې به پکې نور هم بهتري راشي. که دا صحیح وي نو ټول قوم لپاره د اطمینان وړ خبره ادا. ورسپانه لیکي معاشي اصلاحات لړ کې د آی ایم ایف د حوصله افزایي ورستو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې په اولس د کم نه کم بوج واچوي. خود شماریات محکمې د راپور تر مخه په تیرې یو اونۍ کې په ګرانۍ کې 38% نه زیاته اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې کم ترجیحاتو پروژې په ودرولو سره د غریب اولس ته په مختلفو شیانو سبسډي ورکړي چې د ملک 90% غریب او درمیانه طبقه خلک د خراتونکو لپاره د انتظار جوګه شي. نوای وخت ورسپانه هم خپل اداریا په ملکی معیشت لیکلی دا. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند چې ډیر لسمیاشتې اوړاندې په واک کې راغلی نو ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وو او د نوي حکومت لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج وو چې ملک د دې مشکل حالاتو نه راوباسي. وزیر اعظم عمران خان دې لړکې د ملګري ملکونو سره رابطې وکړې او هغوی لخوا د مرستو وروستو ملک ته دیوالیه کېدو نه بچ شو. ورسپانه لیکي آی ایم ایف لخوا مثبت راپور ورکول په خپل ځای خو حکومت له پکار دي چې یاد اداره خپل کمزوري جوړولو په ځای د ملکی معیشت کې اصلاحات وکړي او دا کوشش پکار دی چې په اولس د زیاتو بیلونو بوج اچولو په ځای دی د ټیکس په نظام کې بهتري راولي. په درآمداتو کې کمی کولو سره په برآمداتو کې د اضافه وکړي او غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره دی په پاکستان کې د سرمایه کاری موقع برابر کړي. نو هیله ده چې د ګامونو په پورته کولو سره به په راتلونکي کال دوه کې ملکی معیشت کې تر ډیره حده بهتري راشي. آج ورسپانه په خپل اداري کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په صوبه کې شپږ نوي میډیکل کالجونه جوړولو فیصله یو ښه فیصله ده. ورسپانه لیکي کې تعلیمی ادارې جوړولو سره په صوبه کې د تعلیم شرب زیاتېږي، خو پکار ده چې د ادارو معیار ښه ساتلو سره سره ضرورت دی ورله هم پوره کړي. په تیرو وختونو کې یو شمېر یونیورسيټیانې په صوبه کې جوړې کړې شوې او ځینو سره خو اوس د تنخواګانې او پنشن ورکولو رقم نشته. ورځپاڼه لیکي دا نوي میډیکل کالجونه به هغه وخت ګټور ثابتېږي چې معیار یې یقیني جوړولو سره سره په دغه علاقو کې د موجودو هسپتالونو حالت هم ښه کړی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، گلف نیوز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. دواړه مشران د غونډې په څنډه کې له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم ملاقاتونه کوي. ولسمشر ټرمپ د ملاقاتونو خبره تایید کړې ده. بلخوا ډیپلومیټ مجلس په افغانستان کې د جایدادونو د رسمي اسنادو د بحران په اړه لیکنه کړې. د دوړو لیکنو مهمه برخه درته مليحه مرزا ده وایي.
گلف نیوز رسپانے د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلو اړیکو ختمولو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هڅه تکتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچنو تعلقاتو د سمولو لپاره د هغو هیوادونو له مشرانو سره د ملاقاتونو خبره تایید کړې ده. رسپانے لیکي ولسمشر ټرمپ وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره په راتلونکو ورځو کې ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاوتریخوالي کمولو کې کافي پرمختګ شوی دی. گلف نیوز د ډون رسپانے د رپورټ په حواله چې د امریکا ولسمشر دا سرګندونې د تیر ګل په ورځ د هغې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې کړي چې د سپتمبر په 22 به په ټکساس ریاست کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودی سره په شریکه وینا ورته کوي. گلف نیوز ورځپاڼه لیکي که څه هم په امریکا کې میشت هندي ټولنه دا یوه سفارتي کامیابي بولي، خو د امریکا ولسمشر ټرمپ سرګندونو نه داسې ښکاري چې نوموړی د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې عادي حالت ته په راوستو کې دلچسپي لري او د دې لپاره د منځګړتوب رول لوبول غواړي. د پاکستان او مشران به د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. دوی به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې له امریکایي ولسمشر سره ملاقات هم کوي. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې روسه لاغې ترنګلې شوې چې د اګست په 5 د هند حکومت د خپل انتظام لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. په غبرګون کې پاکستان له هند سره سفارتي اړیکې محدودې کړې. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په خاري سیمو کې د کرایه کورونو د ملکیت او د اوسېدو موده کې ستونزو ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي د افغانستان په خاري سیمو کې 50% کورونو کې کرایداران د اوسېدو د مودې قانوني تحفظ او حقونه نه لري. ډیپلوماټ مجلې د افغانستان حکومت د ابتدایي موندنو پر اساس لیکلي چې د هیواد په 8 ولایتي مرکزونو کې د رجسټرډ کورونو سروې له مخې یوازې 44.9% کورونه د ملکیت رسمي اسناد لري، بیا 1.3% غیر رسمي او 3.2% کورونه د رهایش هیڅ ډول سندونه نه لري. مجلې لیکي په دا وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني ژمنه کړې وه چې د جایدادونو رسمي اسناد یا دستاویزاتو په اړه به ګامونه پورته کوي. مجلې د ولسمشر په حواله لیکلي چې دوی به د ملکیت اسناد په جاري کولو سره جایدادونه خوندي کوي او ټول افغان وګړي باید خوندي ملکیتونه ولري.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. د افغانستان ننګرهار ولایت ته ځو. د ټاکنو خپلواک کمیشن پریکړه کړې چې د ښو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې د سپتمبر په 28 تاریخ کېږي د ښځو تصویر اخیستل هم لازمي وګرځي. په ننګرهار ولایت کې ښځینه فعالانې وایي چې کلتوري محدودیتونه د دې کار اجازه نه ورکوي او په کار ده چې دی باندې په دې فیصله باندې له سره غور وشي. په اړه یې د بزمامد عبید رپورټ ورو.
دا ځل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په راتلونکي ټاکنو کې ښځې هم په دې مکلفې دي چې د بایومیټریک تر څنګ تصویر هم واخیستل شي. دې پریکړې په ننګرهار کې ښځینه فعالانې اندېښمنې کړې دي. دوی وایي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې اکثریت ښځې به په ټاکنو کې برخه وانخلي. ښځینه فعالې ملالۍ میوند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د انتخاباتو کمیسیون داسې پریکړه کړې ده چې خویندو انځورونه به اخیستل کېږي د انتخاباتو په ورځ باندې. زما له نظره د انځور مسله شي زموږ ټولنه کلتوري ټولنه ده او ممکن دا د دې معنی شي چې زموږ لنی مونږ ډېرې خویندې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤول تورپیکی شینواری وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ښځینهو د تصویر اخیستلو پریکړه بیرته واخلي نو اکثریت ښځې به وکولی شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
دغه عکس اخیستل بعضې کورنۍ ته یا بعضې فامیلونو ته داسې ستونزمن غونې ده او خویندو ته هم. نو دې په خاطر زموږ هیله دا ده چې دغه عکسونه وانه اخیستل شي تر څو خویندې په خاطر جمعې سره ریشو خپل رای استعمال کړي.
په ننګرهار کې د فیفا یا د ټاکنو د سار بنسټ مسؤول اسدالله لاروی اندېښنه لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به اکثریت وګړي ګډون ونه کړي. دی په بایومیټرک کې د میرمنو تصویرونه اخیستل د ټاکنو پر وړاندې لویه ننګونه بولي.
سار د بنسټ مسؤول په توګه دا تشویش ما سره زیات دی چې دا خلک بره ووځي او که نه، ځکه غټه ستونزه همدا ده چې عامه ګۍ نه ده ورکړل شوي، خلک خبر نه دي او اوس په بایومیټریک کې د ښځینه واکسونه اتمي شوي دي. نو دا یوه لویه ننګونه ده، فکر کوم چې موږ به دغه کې ډېر ستونزو سره مخامخ شو.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ذبیح‌الله وګړی وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شفافو ټاکنو د ترسراوي په موخه د ښځینه تصویرونه په ټاکنو کې حتمي کړي دي.
اول ځل انتخاباتو کې د ښځینه عکسونه جبري نه ول، مګر دا ځل عکس جبري دی، یعنی که د ښځه عکس وانخلي د بارکوډ ورته پرنټ کیږي چې بیا دی باید په رایه ونخلي او بیا لاړه شي رایه ورکړي، هغه ورته نه پرنټ کیږي. یعنی ښځه مجبوره او مکلفه ده چې خپل مخ لوچ کړي او عکس واخلي او انتخابات کې برخه واخلي.
ټاکل شوی چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه چې د سپتمبر له اتویشتمې نیټې سره برابره ده په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې ترسره شي، خو دا چې دا ځل په بایومیټرک کې د ښځینه تصویرونه جبري شوي ښځینه فعالان یې د ټاکنو پر وړاندې لویه ننګونه بولي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم همدا اوس کولی شئ چې د مشال ریډیو د ایپ د لارې زموږ دا خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. که چیرته د خپرونه تیر شوی نو تاسو ډاونلوډ کولی شئ. اوس هم جمهوری غږونه خپرونه اورو چې عبدالحی کاکړی جوړی.
په جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشله لیدلې چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر دیرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه یې لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د پښتو د وتلي محقق، شاعر او افسانه لیکونکي همیش خلیل پاړه دی.
زندان د ازغو شپول کې لویه خدایا لکه ګل مې ډکه خلو سخندا کړې.
له دې شعر ښکاري چې د دې خالق خپل احساسات په آزاد فضا کې نه بلکې د زندان تر سلاخونو شاته د شعر په ژبه بیان کړی دی. شاعر د پښتو وتلی لیکوال، افسانه لیکونکی، محقق همیش خلیل دی. هغه د خپل تخلیق او تحقیق په ډګر کې په پښتو ادب کې ځانته یو مقام ګټلی دی. نوبل خوا د پښتو په سیاسي تاریخ کې ورته هم په درنه سترګه کتل کېږي. همیش خلیل په 1973 کال کې د پېښور په برتا کال کې زیږیدلی او نن په 2019 کال کې هم د 9 کلونو په عمر کې په برتا کال کې اوسي. اوږد عمر د هغه په ګرځېدو را ګرځېدو او دارنګ د هغه پر حافظه اغیز کړي، خو بیا هم ورته د خپل ادبي او سیاسي ژوند بلا کیسی ور یادې دي. نن په 9 کلنۍ کې هم همیش خلیل ته خپل ټوله تعلیمي سلسله ټکی په ټکی یاد ده.
زمو په کلی کې هغه وخت شپږم جمعه ته پورې تعلیم وکړم. ما شپږم جمعه چې ما پاس کړو نو بیا راغلم اسلامي کالج هاي سکول ته.
همیش خلیل په یو داسي داور کې پیدا سوی او ځوان سوی وو چې پاکستان او هند لا سره بیل نه وو او پر ټول هندستان د انګریزانو قبضه وه. په هندستان کې د برتانیې د قبضې پر ضد مبارزه روانه وه. په دغو تاریکونو کې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک هم وو. هغه وخت په ولس کې له انګریزه د ازادۍ اخیستو یو څپه راپورته سوې وه چې د همیش خلیل پر ذهن او فکر یې هم اثر کړی وو او د باچا خان د تحریک ملګری سو. په 1948 کال کې انګریز هندستان پریښود او هندستان تقسیم سو. کله چې پاکستان جوړ سو نو هغه وخت همیش خلیل 19 کلن وو. د پاکستان د جوړېدو سره سم د هغه وخت واکمنو او باچا خان ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو سو. د باچا خان په ګډون د خدای خدمتګار تحریک ګڼ شمېر غړي ونیول سو. همیش خلیل د پاکستان هوایي ځواک په تعلیم څانګه کې وو چې د ده په وینا په 1952 کال کې په لومړي ځل گرفتار سو.
زه په ایئر فورس کې نو کارم کنه. د باچا خان په تحریک کې منو ما به دا شعرونه ویل نو هغه بیا هغه شعر بیا هی کولی کله چې په دې سړي بار مکه وي دا شعر یو هغه ما په شعر غلی وي نو زه هغه وخت کې هغه وخت کې ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې وم نو سړی ما په شعر ونی ګول زه ورغم چې ورغم بس بیا دا غزیره کینول ما کور ته راوستم تلاشي ما لاشي واخیسته او تلاشي نه پاتې بیا دې بوتلم شپه مې په حالا کې وکړه سهار بوتلم د وضو پاڼې لا د وضو تاړې کې هلته کې ده تار چرکولم تار چرکولم به څه څه کوي سم خیال یې څه دا بیا غدي کنه په دا باندې مالی به کولم وهولم به راوهلم به بیا هغې کې ما یو میاشت تقریبا 13 کپه حوالات کې بیا هغه زما تفتیچ شروع شو بیا دې جیل ته ولېږلم.
له دې سره د همیش خلیل د قید و بند سلسله روانه سوه. هغه شاوخوا 9 ځله زندان ته اچول سوی او په مجموعي توګه 6 یا 9 کاله بند تیر کړی دی. هغه به یوازې په زندان کې نه ساتل کېدلی بلکې په حراست خانو کې به د ده په وینا ور باندې تشدد هم کېدلی.
تشدد به دا کولو کنه هلته هغې یو سړی ساتلی وو همدې لپاره تشدد به دا و چې دوی به راته کړی چولی وي نیولی به یې او هغه سره به چوکه وه او په دغه پوخ پوه په دغه ملا ملا به یې وهله.
همیش خلیل به په زندان کې وو او بهر به یې ورور او سیاسي ملګرو د راخلاصولو لپاره هلې ځلې کولې. د هغه د خوشي کېدو لپاره به په عدالتونو کې ریټونه داخلېدل راداخلېدل. عدالت به هغه خوشي کړي خو پولیسو به بیا ونیولې چې اخر د های کورټ یو جج هغه حکومتي چارواکي لا جواب کړ چې همیش خلیل یې له خوشي کېدو سره سم له عدالته د باندې نیولې وو.
هغه به پریښوم دی به بیا ونیو اخر های کورټ هغه پریښوم نو دونه را سره پزیت شو نو چې دې د عدالت نه راوتم بیا وارنټ راغ کړی وویل دا راځه چې ته گرفتار په هغه کې بیا په دویم پیسې چې زما رول کې ریټ وکړو هغه بیا د هغه نه تپوس وکړو چې څه کوي که نه ګوره وایي دا دوباره چې تاسو گرفتار کړی دی نو دې چې مونږ خوشی کو نو خوشی کېدو نه پس تاسو سړی چې ډیوال راغلی ویل چې تار راځه ستا گرفتاري ده نو ویلې دا تا د مخکې نه شروع کړی وو هغه بل ورته ویلې ویل کوک منی که نه منی مطلب ایمانداری
حکومتی چارواکو به په زندان کې او له زندانه د باندې پر همیش خلیل دبا وچولی چې سیاست پریږدي. دغه سی یو وړاندیز د ته په 1950 کال کې وسو چې که سیاست د همیش لپاره پریږدي نو جیل ته به نه لیږي، خو هغه انکار وکړ او وی ویل چې د سیاست مقصد یې د پښتنو حقونه غوښتل دي.
خبر خبر بس ضمانت راکا منگنی تدا کار سره تاخ پر کار کې خوش یم. مالی خبردار چې جرم نکړي نو راته وای چې جرم نی وای، بس یا دا زمو خبرې ومنا تو بابا چې کار به داس نور کار نه داس بن کوم او دا یا داس چلو ک درې کاله ټیټ تزان تیار ک نو اخو د پښتو خبره و نو ما خو انکار نه شو کولې. ما ویل خبردار ته ما نه زمانه تواړي ما جرم نه دی کړی چې ما جرم نه دی کړی چې زمانه نه درکو وی خاصه درې کاله کې مال خبر ټیک دی.
همیش خلیل په بنیادی توګه ادیب، لیکوال، شاعر، محقق او افسانه لیکونکی وو. حکومت به هغه په بدني توګه زنداني کړ، خو دا هغه فکر او سوچ ته زولنې وانه چولای سوی. په جیل دننه به هغه شعر هم لیکلی او نثر هم. نور البصر امن د ملاکند یونیورسيټي پښتو څانګه کې اسیسټنټ پروفیسر دی او د پښتو پر زنداني ادب پی ایچ ډی کړی دا. نوموړی وایي چې په تحقیق کې د همیش خلیل د هغو شعرونو او لیکونو هم جاج اخیستی چې هغه په زندان کې تخلیق کړی وو.
د همیش چې په زندانی تخلیقات یا ادبی تخلیقات په هغه کې لومبه چې کوم د شعری مجموعه دا نوم دی زما سندرې. دغه سندرې چې دی دا په لومبه ځل باندې په 1903 یا کې چاپ شوې دي. دغه باندې قلندر مومن صاحب مقدمه هم لیکلې ده، کامل صاحب یې لیکل کړی دی. نو په هغه کې چې کوم د شروع کړی دا دیو دعا نه کړی ده، هغه دعا دا سی ده چې د زندان د ازغو شپول کې لوی خدایا لکه ګل مې ډکه خلوص و خندا کړې. دغه تورو تورو شپو د تخانو کې جلاتی سره تر محبوبا کړې خدایا، ما د تورو ریزو د پردونا د انسان د امیدونو سین سبا کړې. چې کشور د افغانانو معطر کړې لکه بوی د ګل لغې مې حیدا کړې. همیشه سره سره د دې په کتاب باندې هم په مختلفو وختونو کې پابندۍ لګېدلې.
همیش خلیل نه یوازې شعرونه لیکل، بلکې د زندان چاپیرچل، د خپل وطن غمیزه، د بندیوانۍ ورځې، د افسانو د کردارونو په ذریعه بیانول.
خود شعر نه زیات همیشه چې کار کړی دی هغه په نثر کې کړی دی، په تحقیق کې کړی دی. کوم جیلونو کې چې دی پاتې شوی دی دغلته افسانې لیکلي دي. هغه افسانو مجموعه چې کومه ناغه د چارګل په نوم باندې په 1903 کې چاپ شوې ده، دغه د زنداني ادب یو ډېره قیمتي افسانه ده. په زندان او دا په مختلفو جیلونو کې، په ډېر اسمل خان کې او په هریپور په جیل کې او په مد جیل کې دغه افسانې لیکل شوی دي. د دینه د دې افسانو نه علاوه کاجی سن درسین د ممن په نوم باندې دی او رپورتاج لیکل دي، او دغه رپورتاج چې دی هغه هم جیم کې دی. د کاکاجی چې کوم چې د دې دی او باغې کې وسره همیشه کم پاتې شوی دی نږدې، او دې دواړو یو د جیلونو کې وخت تیر کړی دی. په دغه باندې په دغه تناظر کې هغه رپورتاج لیکل شوی دی.
درنو اوریدونکو، په جمهوری غږونو پروگرام کې مو د پښتو وتلی محقق، شاعر او لیکوال همیش خلیل د زندانونو کیسه واوریده. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای سي. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوری غږونه
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
په دوهنیمو بجو،
د مشال مرکه
په درېنیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلورنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
گل درو دیور ولورنا د نظر تاو دے سڑی دو کنا پسرو لمبو کی دسے زل گلنا ظالم مزدی خوجی دو کنا گل درو دیور ولورنا د نظر تاو دے سڑی دو کنا پسرو لمبو کی دسے زل گلنا ظالم مزدی خوجی دو کنا پسرو لمبو کی دسے زل گلنا ظالم مزدی خوجی دو کنا پسرو لمبو کی دسے زل گلنا ظالم مزرد خوکے دو کنا گل درو دیور ولورنا نظر تاو دی سڑے دو کنا پسرو لمبو کی دسے زل گلنا ظالم مزرد خوکے دو کنا سنو د دنیا خولیو د ننګ د خاور نه پیدا خولیو دغه بچی دا بدالی او خوشال دا خون ستا د وطن ستا خولیو سار 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 په وینو سر دی کل نازک مخونه د چا فریاد دی اورېدو کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونه ظالم زړه دی خوکې دو کنه په ګل درو دی ور ولورونه نظر تاو دی سڑی دو کنه شاړو دشتو غرسنی پختانا دا در پدر بے کور شوی خلق د خپل خاورې ارمانی پختانا زار 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 لخورا او کا د کرم خیالونا دغه قیامت دی ولیدو کنا پسرو لمبو کې د سیزل ګلونا ظالم زړه دی خوګې دو کنا په ګل درو دی ور ولورونا د نظر تاو دی سړې دو کنا پسرو لمبو کې د سیزل ګلونا ظالم زړه دی خوګې دو کنا
شو خجنو ارمان ارمان ظلمو د مستو غرونو ساتو په دردو بے وسه می قسم سما د فکر د شملې ګلونو زار 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 شروانه هم باد ستم بریجونا یتیال زور می رسیدو کنا پس رو لمبو کی دستی زل ګلونا ظالم زر دی خودی دو کنا مگل درو دی ور ولورونا د نظر تاو دی سڑی دو کنا پس رو لمبو کی دستی زل ګلونا ظالم زر دی خودی دو کنا پس رو لمبو کی دستی زل ګلونا ظالم زر دی خودی دو کنا